دست پرم خدا و بعد سه
سلام شه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دغه خبري غړی کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا بلوچستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه لرو او زنو نړیوالو مطبوعاتو نړیوالو موضوعاتو باندې مهم تاسو د پاره راپورونه راوړي دي خړومبې د دې وخت خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی او د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تېرې شپې راغلې زلزله کې د وژل شو شمېره 820 ته پورته شوې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. دا لاغي ورسته ده چې کله د سپتمبر پر شپږمه پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او تجارت وتړل شو. ځینو خلکو مشال لیدو ته ویلي چې د دروازې د تړل کېدو له وجې ګڼ شمېر خلک د تورخم نه پورې راپورې ایسار پاتې دي چې پکې ځینې یې ناروغان هم دي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي چې پر تورخم دروازه وروستیو حالاتو اندېښمنه کړې ده او پر دغه اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په رابطه کې دي. د بلوچستان د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویلی دی چې په هغه صوبه کې په سکولونو کې د بنیادی سهولتونو د نشتوالي له امله د لس لکه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. نوموړی دا خبره پرون په کویټه کې یو خبری کانفرنس ته کړې ده. نگران وزیر په خبره د صوبې زیاتره سکولونه له بنیادی اسانتیاو بې برخې دي چې له امله یې د پرایمري سکولونو د ماشومانو د تعلیم څخه لرې کېدل یوه عادي خبره ده.
5716 سکول ایسے ہیں جن میں بچوں 5000 وہ سوا شپاڑ سکولوں نہ داس دی چیر چہ د تشناب اسانی نستا کوم چہ ډیر د افسوس خبره ده. زکه چې بیا د ویر خبره ده دا چې هم پدې کې د ول سو سخه داسې به تشناب سکولون دي چیر چې انجونی زدکړي کوي.
قدر بخش بلوچ زیاته کړه چې په صوبه کې 81% پرایمری سکولونه دي خو د میډل سکولونو شمېره بیا صرف 12% ده چې له امله زیاتره ماشومان د پرایمری وروستو تعلیم جاری نشي ساتلی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خزانې نگرانی وزیر شمشاد اختر وویل چې د ګازو گردشي قرضې 350 بیلین روپو ته پورته شوي دي او د ژمي د مخه د ګازو په بیه کې د زیاتوالي نه بغیر بل لار نه لري. د نوموړي سره په دې خبری کانفرنس کې د نگران کابینې نور مهم وزیران مرتضی سولنګي، گوهر اعجاز او محمد علي هم ملګری وو. وزیرانو زیاته کړه چې د ملي ګټو پر وړاندې د ناوړه استفادې د مخنیوي په ترڅ کې به د ټولو نړیوالو تړونونو پوره کولو ته ژمن پاتې شي. د خزانې وزیر د پاکستان د خراب اقتصاد په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د نړیوال بینک، آسیایي پرمختیایي بینک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره مذاکرات پیل کړي او تمه ده چې روان کال 6 بلیون ډالر ترلاسه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تېرې شپې راغلي زلزله کې د وژل شو شمېره 820 ته رسېدلې ده. دغه زورور زلزلې د اطلس د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي ښار پورې ودانې نړولې دي. زلزله کې لږ تر لږه 602 کسان جوبل شوي، دی چې په روغتونونو کې درمل نه روانه ده. وزارت لیکلی دی چې ډیر زیان له ښارونو او ښارګوټو بهر په کلیوالو سیمو کې شوی دی. د مراکش ټلویزیون د پیښې سیمې خو وښودلې چې ډیر خلک د زلزلې نه پس د ټکانونو له ویرې له کورونو بهر ناست دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې د مقامي وخت مطابق د شپې څخه د پاسه 11 بجې د راغلي زلزلې ابتدایي شدت 6.8 درجې وو، خو 19 دقیقې وروسته د 6.9 درجې یوه بله زلزله هم راغله. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریس ویلي دي چې د G20 هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په بحران د قابو موندلو توان لري او باید په دې لړ کې اقدامات وکړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال ماحولیتي بدلون له کنټرول څخه وتلی او باید دا هیوادونه په دې اړه نړیوال مالی مقررات له سره منظم کړي. ګوتریس په نوې ډیلی کې وویل چې اقلیمي بحران په زیاتېدو دی، مګر د اجتماعي غبرګون د هیلو اعتبار او چټک اقداماتو نشتوالی دی. او نن د آسیا کرکټ کپ سیالیو په لړ کې دا مهال د سریلنکا او بنګلاديش لوبه روانه ده. دا مهال سریلنکا بیټنګ کوي او په 8 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په سوزیدو 223 منډې جوړې کړې دي. تر دې یوې ورځ وروسته به د پاکستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې هم په کولمبو کې سیالي ولري. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د روانې خبرونې تر پای را سره پاتې شئ، نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د انختی وروستو د تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم تړلې پرته ده.
دول خو ته مریضان دي، شوکت خانم مریضان دي، هغه یوه ورځ د خپل تاریخ نه پاس دي، بیا لس ورځې نوبت نه ورته رسیږي.
د تعلیم نگران وزیر وایي چې په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي.
د یو اگایی د پاره د یو خلکو کې شعور د پیدا کولو د پاره موږ دا یو پروګرام ارګنایز کړی دي.
او په خیبر پختونخوا کې ولس د صحت کارت په سہولتونو کې د بدلون غندنه کړې ده.
د صحت کارت چې کم زور حیثیت نو پکار دی چې هغه بحال په بحال پاتې شي.
سیمه ورنۍ نه هم په مهمو موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډم به موضوع ته نن په څلورم ورځ هم د تورخم دروازه د هر رقم تګ را تګ د پاره تړلې پرته ده. د خیبر ضلع انتظامی مشران وایي چې لنډی کوتل میچنۍ چیک پوسټ نه تر تورخم سفری نقطې پورې ټول کنټرول د پاکستان پوز په خپل لاس کې خسته او هلته څوک نه ور پرېږدي. په لنډی کوتل کې سر شوي زیاتره افغان وګړي بیرته پېښور ته ستانه شوي دي. د ستمبر په 9 نیټه هم تورخم کې سرکاري او کاروباري دفترونه بند دي او دوه اړخیزه تجارت په ځای ولاړ دي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د سپتمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د تورخم دروازې خلاصېدو په اړه ورته څه نه دي ویل شوي. تورخم دروازه په اوس په خپل کنټرول کې اخیستې او د لنډی کوتل میچنۍ چیک پوسټ نه لاندې تر صفري نقطې پورې چا ته اجازه نه ورکوي چې تورخم په طرف لاړ شي. تورخم باندې تجارتي هلې ځلې ودرېدلې او زیاتره ناروغان او مسافر چې غوښتل افغانستان ته واوړي د لنډی کوتل نه بیرته پېښور ته ستانه شوي. یو افغان وګړي نجیب الله مشال ریډیو ته وویل چې د کینسر یو مریض علاج لپاره پېښور ته راوړی وو او اوس غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي، خو تورخم دروازه ورته تړل شوې.
موږ دلته مریض لرو، د شوکت خانم تقریبا دوه میاشتې کېږي زور راځو، نو اوس په پلان ګټ بند موږ راغلي وو د موږ واکسین کې مو خلاص وسوله. نن غوښتل چې بیرته افغانستان ته لاړ شو، خو ونه توانېدلو. د ده په خاطر باندې سیګنالار بنده ده، موږ دلته پاتې شو. مشکل خو نو ډېر وي، اتحاد وتلی وي، ځکه موږ ته خپل ال معلومات موږ 300 شپې پاتې کېږو. هغه د 300 شپو خرچه موږ د ځان سره وړې وه. دلته همدا اوس موږ بې خرڅه یو، هلته مشکل ډېر وي. دو خواته دوه خواته مریضان دي شوکت خانم مریضان دی هغه سی واور از دو خپل تاریخ نه پاسی بیا لاس راز نوبت نور تر رسیدگی موږ د دوه حدود مشور نه دا غوړو چې لار خوش کړو ست دا خپل مشکلات خبره دلاره حل کو.
یو بل افغان وګړي دلاغا هم را سره خپل حال شریک کړ.
زما مور مریضه زړه تکلیف اپریشن ته مې راوسته اوس تکلیف خو ډېر جوړ شوی دی تګ را تګ کې مخکې خو بیا هم تکلیف وو په ټوکنو باندې اوس خو بیخي تکلیف زیات دی. ویزا او پاسپورټ خو بیخي شته دی اناړو او چې میلاو شي دی او کال میلاویږي او په ډېر پیسو سره نو دلته خو چې چا سره څه وي ختمې شولې ځکه دا هسپتالونو کې لاړلې ختمې شولې یو کاټ یو شی یو چې لاړ شي او راشي چې باید سره کینی او ښه په خوشحالۍ دا لاره کولاو شي چې دا خلکو ته م اسانۍ چې ځي او هغې خلکو ته مې ټول په خپ خوشحالۍ سر لاړ شي او راشي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه په تورخم کې طالبانو خپل لوري ته یوه پوستا جوړوله چې پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل نو دې سره بیا دوه طرفه نښته وشوه او د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته او د هغې ورځې نه تر ننه پورې د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت او په کابل کې واکمنو طالبانو له یو بل سره د اړیکو نیوو تصدیق کړی خو تر اوسه د تورخم دروازې د کشالې د هواري لپاره د باقاعده مذاکراتو د پیل څخه معلومات نه دي ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
په بلوچستان کې د تعلیم نگران وزیر ویلي دي چې د صوبې په 15,000 څخه زیات سکولونو کې د زده کوونکو لپاره تشناب نشته. په کې 1,100 سکولونه د جینکو دي. د نوموړي په خبره چې 6,000 سکولونو کې استادان نشته چې له امله ډېر سکولونه تړلې پراته دي. بلخوا په یو دستور کې ویل شوي دي چې د صوبې د تعلیم د ودې لپاره حکومت او لستا پګړه سره د کار کولو اړتیا ده. نور حال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د تعلیم نگران صوبای وزیر قادر بخش بلوچ ویلی دی چې په صوبه کې د تعلیم وضع ډیره ترنګلې ده چې له امله د لس لکو څخه زیات ماشومان د سکول څخه وسنبار دي. نوموړي د خبره په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت کړې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر زیاته کړه چې د صوبې زیاتره سکولونه د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي چې له امله د پرایمري سکولو وروسته ډیری ماشومان د تعلیم څخه لری کېدل یو عادي خبره ده. 15,000 سکولونه داسې دي چیرې چې د تشناب اسانۍ نشته، کوم چې ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې بیا د ویر خبره ده چې هم په دې کې د 1,100 څخه داسې بې تشناب سکولونه دي چیرې چې انجونې زده کړې کوي. د لنډ مهاله وخت لپاره د تعلیم صوبایي وزیر زیاته کړه چې په صوبه کې د پرایمري سکولونو کچه 1.8% ده او دغه په مقابل کې د مډل سکولونو کچه یوازې 0.5% ده او په نتیجه کې زیاتره ماشومان د پرایمري وروسته د تعلیم ته شاور وګرځوي. د بلوچستان د تعلیم وزیر د خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هم په هغه ورځ په کوټه کې د تعلیم په اړه یوه دستوره جوړه شوې وه، په کوم کې چې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د بلوچستان اسمبلی سپیکر میرجان محمد جمالی هم ګډون وکړي. په دې دستوره کې زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو په هیواد کې د تعلیم کچه بیا په خاصه توګه د نجونو و تعلیم ته په سمه توګه پاملرنه نه وي سوې، تر هغه وخته پورې هیواد د ترقۍ په لور تګ نشي کولی. په دې ترڅ کې د یادې دستوري وې برخوالي او د ساينس او ټکنالوژي پونتون کوټي یوې زده کوونکي مازی په مشال ریډو ته وویل په کار دی چې د تعلیم یافته ځوانانو د صلاحیتو څخه حکومت ګټه پورته کړي.
موږ چې دی خپل کوچنیانو خپل ملګرو راوړو او هغه چې دی واین پسې راځي او سبق وایي بیکاز دا ټایم دی چې بغیر د قلم یو شی نه سیکي. خبره داسې ده چې مسائل ډېر دي زموږ اور مش اور باندې خبر یو چې دا زموږ مسائل دي پر سولوشنز باندې مش نه یو خبر کړي. یو هم نو ویل چې د دې سولوشن دا دی راځي چې دا و راځي د یوت سره خبرې وکړي. مش چې دی پوتنشل لرو مش چې دی هغه انټلیکچوال لرو مش ور سره ایز ا انټرن کار کوو. ما دلته یو ایجنډا وو هغه چې سکولان بند دي ټیچرز نه لري د یو بیسټر سټوډنټس یو مډل فار ایجوکیشن خو ورکولې.
په دې اړه د تعلیم د ادارې مرستیال مشر عبدالظاهر
مطلب دا دی چاہے کسان اسکول چلڈرن دے یا اسکول نہ دے تلے یا نہ ستلے اگر مخبرتا پا فارمل سیٹ اپ کراولو دے دپارا دا خو یو ورز ما پہ خیال سے کافی نہ دے لیکن دے یو اگائی دپارا دے یو خل کی شعور دے پیدا کول دے پارا مز دا یو پروگرام ارگنائز کڑی دی چھ پہ خل کی دے شعور راسی چھ سنگ مز دے تعلیم خواتا دے لٹریسی خواتا خلق راو بولو او دے شرکت دے مرگرتیا دے تاون بزریا سر مز کشنیان چې کوم د اسکول سبار دی یا ډراپ اوټ شوی دی یا د اسکول کې نه دی هغه د پاره موږ یو لارې او طریقه کار موږ جوړ کړو. دا زموږ مقصد
بل بل ته ډېرې وینا کوم کو دا هم ول په کار دی چې حکومت داسې پالیسی یا تګلارې ترتیب کړي چې یو ماشوم هم د تعلیم څخه به برخ پات نه شي. په دې اړه بغور سو په صبح کې د تعلیم د پاره کار کوونکي یو خیریه موسسه و مرستيال مشر کلیم اڅکزی ته
مین ډپارټمنټ ساده هیلتھ او ساده ایجوکیشن دی سرکار د پکار د چداسې پلانینګ وکي داسې سټریټیجی وکي چې ما اوستا ماشومان د ایجوکیشن سره د هیلتھ سره دی ټچ سي. دا خو په معنا زه د نور نان ګورنمنت ارګنایزیشن ته زه اپریشیټ کوم چې دوی خپلې مدد اپ کوي. یا په بل معنا کوته وګوره د کوم خلکو چې کوم ډونر دی بار ممالک دی او فاندینګ ورکي د کوم پرپز لپاره د کشنانو د شسه باون لپاره کشنان دا انرول کوي.
په بلوچستان کې د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې په صوبه کې د تعلیم کچا شپږ څلوېشت فیصده ده او په دې کې د نجونو د تعلیم کچا د شپږ ویشت فیصده څخه هم لاندې ده. دلته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې چې په صوبه کې شاوخوا لس لکه ماشومان په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کړې کوي لکن په دې رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې شاوخوا دولس لکه ماشومان اوس هم داسې دي چې هغه د سکول څخه بهر او د تعلیم څخه بې برخې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د تیرو سو میاشتو راهیسې ترهګر او وسلوال بریدونه ډیر شوي دي، د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا نه په لوی شمېر کې پاتې شوې وسله د ترهګرو ډلو لاسونو ته لوېدلې ده او د پاکستان لپاره خطر جوړ کړی دی. بلخوا د امریکا د قومي سلامتۍ کونسل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې امریکا په افغانستان کې د ترهګرو دپاره هیڅ وسله نه ده پرېښې. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راشد خټک راکړي.
د پاکستان د خارجه وزارت ویاند ممتاز بلوچ زهرا ویلي دي چې په افغانستان کې په لوی شمېر کې د امریکې نه پاتې شوې وسله د ترهګرو ډلو لاس ته لوېدلې ده چې د پاکستان لپاره خطر دی. په 8 ستمبر په اسلام آباد کې د اونیز بریفینګ په مهال هغې وویل چې د خارجه چارو وزارت په چا تور نه لګوي خو دا صورتحال نړیواله پاملرنه غواړي. تر دې وړاندې نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هم ویلو چې په افغانستان کې د امریکې پریښې وسله د پاکستان خلاف استعمالیږي، خو د امریکې د قومي سلامتي کونسل ویاند جان کربی دغه تورونه رد کړي وو. د په نیویارک یو خبري کانفرنس ته ویلو چې امریکې په افغانستان کې ترګرو ډلو لپاره هیڅ وسله نه ده پریښې، بلکې ټول جنگي سامان د افغانستان امنیتي ادارو ته سپارلی وو. او دغه د دوی مشن و، ځکه دوی غوښتل چې افغان پوځ پیاوړی کړي چې د خپل ملک حفاظت پخپله وکړي. تجزیهګران وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا په حملو کې زیاتی یوازې د امریکې د پاتې شوو وسلو نتیجه نه ده. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلمنګار ډاکټر عرفان اشرف په دې حکه د دې پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
په افغانستان کې یقینا اسلحه د امریکې پرتا ده. اصلي مسله نه ده، دا مسله د نیتونو ده، دا مسله د پالیسیانو ده، دا مسله په لویه کچه ده، دا په دوره وړې کچه نه ده. نو زه دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې د طالبانو په لاس کې اسلحه راغلی ده او هغه بنیاد باندې هغه پاکستان کې هلې ځلې زیاتې کړي دي. دا هلې ځلې زړې وې او دا د پاکستان د پالیسیانو حصه ده. څوره پورې چې دا پالیسیان نه بدلې، دا هلې ځلې به نورې هم کېږي، دلته کې به دا ترخګري خوره وره کېږي.
په خیبر پختونخوا کې د کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا ترګرایز ادارې ډی ایچ ایس احمد وینا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واک اخیستلو نه پس تحریک طالبان پاکستان ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. دی وایي چې د اشرف غنی په جمهوري حکومت کې د تحریک پاکستان طالبان غړي په ازادانه توګه نشو ګرځېدای. اوس په دوی هیڅ ټول بندیز نشته، ځکه په پاکستان کې د ترګرای پیښې هم زیاتې شوې دي. د په پېښور کې د یوې خبري ویبپاڼې نیا دور سره د مرکې په مهال وویل چې په دې حملو کې حقاني نیټورک ککړ دی. ده وویل چې په پاکستان کې د حملو لپاره 2500 وسلوال چمتو شوي دي چې د پاکستان سره افغانان هم پکې شامل دي. د وسلوالو په حملو کې د زیاتی پاړه په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز ته زینګار مبارک علي د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
امریکا په خپل هم لکه په تیښته تلې ده، لکه هغوی هغه معامله ریزالو کړی نه ده، نو په تیښته باندې اوتې دي. او د هغې چې کومه دی نو افغان طالبانو ته ډېر غټ یو مورل بوسټ میلاو شوی دی، او هغه چې کومه دی نو داسې ګڼي چې ګیرې درست نړۍ د ائتلافي ځواکونو د امریکې او د ناټو چې څومره ځواکونه دې ته مونږ شکست ورکړی نه، دغه چې کومه دی نو پاکستان خلاف هم لکه چې کومه طالبان دي هغوی ته دغه وسه سپورټ ترلاسه دی.
د پاکستان حکومت او د تحریک پاکستان طالبان ترمنځ تیر کال په نومبر کې د ډزبندۍ ختمېدونه پس په ملک کې ترګرۍ او په امنیتي ادارو د وسلوالو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈی د یو رپورټ تر مخه د روان کال په لومړۍ شپه په میاشتو کې د ترګرۍ په پیښو کې 309 کسان وژل شوي دي. پاکستان تور لګوي چې حمله کوونکي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې واک لرونکي طالبان دا تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
عوامي نشتلګون د پوز د مشر جنرال عاصم منیر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکی کړي دي، او د یاد ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې اقتصاد رغول د فوز کار نه دی، بلخوا صنعتکاران او سوداګر د اقتصاد رغول لپاره د فوز په کردار د خپل اطمینان څرګندونه کوي. وایي چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرنیو پانګوالو لپاره امنیت یقیني کړي. د دغې وروستو دا چې د فوز بشر په دې وروستیو کې د هیواد د اقتصاد رغولو په هدف په کراچۍ او لاهور کې د صنعتکارانو او کاروباریانو سره ملاقاتونه کړي دي، او د سرمایه‌کارۍ د راکش کولو لپاره د سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن سنټر په نامه اداره هم جوړه کړې ده. په دغه اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پوز د مشر لخوا د صنعتکارانو سره په ملاقاتونو نیوکه کړې دي، او هغه ویلي دي چې د اقتصاد رغول د پوز کار نه دی. ایمل ولی خان د خبره د ملکن په درګۍ کې د سپتمبر په 8 نیټه د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د پوز مشر په دې وروستیو کې د اقتصاد رغولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي، او د صنعتکارانو سره ملاقاتونه هم کړې دي. خو ایمل ولی خان وویل چې پوز دې د امنیت ټینګ ساتلو خپل کار ته زیاته توجه وکړي.
چیف صاحب لگے ہوئے اکانومی کو سنبھال رہے ہیں
دا پوز مشر لگیا دے اقتصاد سنبھالوی لبہرا دا پاکستان لپارا قرضے راوڑی دا ہم خبر دا خود پوز خپل اصل کار دفاع کول دی
اپنا کام ہے ڈیفنس
ایمل ولی خان دا خبر دا آگے رست کڑی دا چی دا پوز مشر جنرل آسیم منیر پدی رستیو کی دا ہیواد دا اقتصاد درغولو پا ادب پا کراچی او لاہور کی دا صنعتکارانو او کاروباریانو سره ملاقاتونه کړي وو او پاکستان ته د سرمایه کاری را کش کولو لپاره د سپیشل انویسمنت فیسیلیټیشن سنټر پر نوم یو نوی مرکزی اداره هم جوړه شوې ده چې پکې د نگرانی کابینه د غړو په شمول د پوز مشر ته هم غړیتوب ورکړی شوی دی خو صنعتکارانو او سوداګرو د اقتصاد رغولو لپاره د پوز په کردار لوبولو د اطمینان څرګندونه کړې ده په پیښور کې صنعتکار او د چیمبر اب کامرس پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی زکه د اقتصاد حکولو لپاره د پوز په کردار لوبولو اطمینان لري چې پوز به مقامی صنعتکارانو او بهرنی پانګوالو ته امنیت یقیني کړي
مونگ اکانومی ډیر زیاته خراب شوی ده او اکانومی په واپس په ټریک باندې راوستلو لپاره ټول وسایل استعمالول پکار دي او په دې کې خاص کر د آرمی انټرونشن چې دی یا کردار چې دی هغه په دې وجه ضروری دی چې زمونږ مسله چې ده لا اینډ آرډر ډیره لویه مسله ده زمونږ سیکورټی ډیره لویه مسله ده بغیر د سیکورټی نه او امن و امان د حالات بهتر کولو نه زمونږ اکانومي بهتر کېدای نه شي نو په دې وجه باندې زه وایم چې دغه اکټیو کردار چې دی دا پکې پکار دی او باقي چې دی کار خو د سویلین حکومت دی پولیټیکل سټیبلټی چې ده ډیره زیاته ضروری ده چې وہ سلیکشن وشي او خیر سره نوی حکومت راشي
یاد دی وی چې د سپتمبر په ومه نیټه د پاکستان د پوز د مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په غونډه کې هم د هیواد د اقتصاد رغولو په اړه خبرې شوې وې او په دغه ورځ د کور کمانډرانو د غونډې په باره کې د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوی وو چې د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې پوز به د هیواد اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د مخنیوي لپاره د حکومت سره مرسته کوي
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
اوس اردو پیښور ته چرته چې پولیسو په تعلیمي ادارو او هاسټلونو کې د نشئی موادو پر ضد باندې کمپاین پیل کړی دی د پولیسو چارواکو ویلي دي چې د منشیات استعمال په زده کوونکو کې ډیر شوی دی او کم کسان چې په دې کاروبار کې ملوث دي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایا نه کیږي تفصیل وسیم سجاد راکوي
د پیښور پولیس چارواکي ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب د زیارت په ورځ په پولیس لائن کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د کمپین په پیل کې د 1400 نشئی موادو پلورونکو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او ډیری نشئی پلورونکو یې گرفتار کړي هم دي ایس ایس پی اپریشنز کاشف آفتاب خبری غونډه کې وویل
بلکې خصوصی طور پہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں اسٹوڈینٹس کی
ایک خصوصی طور پہ زمون تعلیمی اداروں مشومان پر نشو اخته شوې دي او نشے حلقان او جنکے دواړه یو شان متاثر کوي دا خیبر پختونخوا پولیس یو کمپین شروع کړی دی او تعلیمی ادارو کې دننه او د ادارو پاو شاده سے کسان په ګوته کړی دی چې زمونږ راتلونکي نسل په نشو باندې اخته کوي مونږ یو لیست جوړ کړی دی او تقریبا دې کې 200 نمونه مراجمه کړی دی چې زده کوونکو ته نشا ورکوي د دین علاوه مونږ په مختلف قرونو کې هم د نشې خلاف کمپین شروع کړی دی
اس کے ساتھ ساتھ عمومی طور پہ پورے شہر کے اندر اس کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے
دا په داسې حال کې دا چې په پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو اتحادیه وار په وار د پوهنتون په ساحه کې د نشئی موادو پلورونکو او په زده کوونکو کې استعمال پر ضد احتجاجونه هم کړی دي او د انتظامیه نه غوښتنه کړې ده چې په یاد مسله کې ککړ تنانو خلاف دی کاروایی وکړل شي د پیښور پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیه ویان جنید خان مشال ریډیو ته وویل
مونږه تیر کال په 2022 کې یو کمپین لانچ کړو چې د انټی هراسمنت او انټی نارکوټکس په نوم باندې مونږه کمپین لانچ کړو. پای کې مونږ بیا احتجاج هم وکړو، پای کې مونږ بیا ملاقاتونه هم وکړل، خو د هغې باوجود چې کوم دی نو اوس په دې 2023 کې د منشیاتو استعمال چې کوم دی نو په هاسټلو کې او په یونیورسٹی کې ډېر زیات سیوا دی. مونږ وایو چې دا سټوډنټان دلته سبق لراځي، نو چې سبق لراځي نو د دوی پرایمري دغه دارې چې دوی سبق زده کړي، نو دلته په تعلیم اداره کې دا منشیات او دا نور سیزون چې کوم دی اداره کم دی نرځي دی مخنیوی دی وشي.
ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب په یاد خبري غونډه کې وویل چې د کمپین د پیلولو وروسته په پېښور کې د نشه یي موادو جوړونکو کارخانې تړلو نه علاوه 2.5 کیلو آیس، 15 کیلو هیروئن، یو سل لس کیلو چرس، اول سوا اتیا لیٹرا شراب نیولی او د سلور سوا شپیته ملزمانو گرفتاری هم کړی دا. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریڈیو اوری، ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریڈیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو د اوریدونکو او تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو، نو راځئ چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن په سلورم ورځ هم تړلې پرته ده. د لاغې وروسته دا چې کله د سپتمبر پر شپږمه پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. د بلوچستان د تعلیم نگران وزیر قادر بخش بلوچ ویلي دي چې په دغه صوبه کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له امله د لسو لکو څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. نوموړي دا خبره پرون په کویټه کې یو خبري کانفرنس ته کړې ده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بیلونو پر ضد احتجاجونه شوي، نگران حکومت د ګازو په بیه کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر وویل چې د ګازو گردشي قرضې 350 بیلین روپو ته پورته شوي دي. د مراکش د کورونو چارو وزارت وایي چې د تیر شپې راغلې زلزله کې د وژل شو شمېره 840 ته رسیدلې ده. دغه زورورې زلزلې د اطلس د غرونو له کلیو څخه د مراکش تاریخي ښار پورې ودانۍ نړولې دي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د مقامي وخت مطابق د شپې د پاسه 11 بجې د راغلې زلزلې ابتدایي شدت 6.8 و، خو 19 دقیقې وروسته د 6.9 درجې یوه بله زلزله راغله. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوتریس ویلي دي چې د جیشل هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلون په بحران د قابو موندلو توان لري او باید په دې لړ کې اقدامات وکړي. ګوتریس په نوي ډیلی کې ویلي دي چې اقلیمي بحران په زیاتېدو دی، مګر د اجتماعي غبرګون د هیلو اعتبار او چټک اقداماتو نشتوالی دی. اوریدونکو مهم خبرونه مو اوریده. اوس ورځو مراکش ته، چرته چې زورور زلزلې په سلګونو خلکو ته مرګ جوبله اړولې ده. د ستمبر په 8 ناوخته د شپې راغلي په دغه زلزله کې د اطلس له غریزې سیمې نه نیولې تر تاریخي ښار مراکش پورې په یو شمېر کلیو کې ودانیو ته زیان رسیدلې دی. د مراکش د کورونو چارو وزارت سحر ویلي وو چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 2.25 کسان وژل شوي دي، خو تازه معلومات وایي چې دغه شمېره 800 اوړېدلې ده. په دغه اړه باندې د اسرار العالم مومند راپور ورو چې د زلزلې ځپلې سیمې د خلکو په غږ پیلېږي.
د سپتمبر په 8 یوې زورورې زلزلې د مراکش مرکزی برخې لړزولې او د دې هیواد چارواکو په وینا له همدې کبله سلګونو کسانو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده. د ریکټر په کچه د دې زلزلې شدت 6.8 درجې یاد شوی دی. ویل کېږي د زلزلې مرکز له مراکش نږدې 1.5 کیلومتره لرې په اطلس غرونو کې وو او د امریکا جیولوجیکل سروې د معلوماتو له مخې زلزله 18.5 کیلومتره په ځمکه کې د دننه پیل شو. د راپورونو مخې د دې زلزلې ټکانونه له اطلس غرونو نږدې د نیم سوه کیلومتره لرې په سرخار رباط او دغه راز کاسابلانکا ښارونو کې هم محسوس شوي دي. لومړي ځل دا زلزله له ځایي وخت سره سم د سپتمبر په اتمه ماسخوتن څه باندې یولس بجې وشوه او دویم ځل یې 4.9 د جو ټکانونه 19 منټه وروسته بیا محسوس شول. د دې هیواد کورونو چارو وزارت وایي ډیری کسان په مراکش او سویلي سیمو کې مړه شوي دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي په بیلابیلو سیمو کې لسګونه جوبل کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي. یو شمېر ودانۍ ورانې شوي او د ښارونو لارې کوڅې له خاورو خځلو ډکې شوي دي. د زلزلې د نورو ټکانونو له ویرې د ښار ډیری اوسیدونکي له کورونو بهر پاتې شوي دي.
مشالې ډوګي اوریدونکو په سیمهیز او نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. هند نن او سبا د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشریزي کوربه دی. په هغه بلن لیک کې چې د هند ولسمشرې له لوري د دې سرمشریزي میلمنو ته استول شوی، هغه ته د هند پر ځای د بھارت ولسمشر لیکل شوی دی. د مسلې په هند کې مخالف او موافق عکس العملونه راپارولی دي. تفصیل په دغه راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن به د هغه ترانسپورتي کوریډور یا دهلیز پروژه اعلان کړي چې هند له منځني ختیځ او بیا اروپا سره نښلوي. د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال جان فاینر وایي د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، اروپایي اتحادیې او د جی شل د نورو غړیو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د وویل دا پروژه خورا ستر پوتنشل لري خو دقیقا نشي ویلی چې څومره. بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د پروژه د نړۍ په زیربنا کې د پانګونې لپاره د مشارکت یوه برخه اعلان کړي. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوه لار د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. فاینر خبریالانو ته وویل دا پروژه د هیوادونو ترمنځ د ډیجیټلي اړیکو، انرژۍ او سوکالۍ له زیاتېدو سره مرسته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د سپتمبر 9 د تعلیم له وسلوالو حملو څخه د خوندي ساتلو نړیواله ورځ وه. د خیبر پښتونخوا په سوات او قبایلي زلو کې په خاص توګه په دې وروستیو کلونو کې په وسلوالو حملو او د پوځي عملیاتو پر مهال په سونو سکولونه ړنګ شوي او ویجاړ شوي دي. په دغه کې زیاتره د جینکو سکولونه دي. په دغه اړه باندې فرخنده اسد مونږ لا ځانګړی راپور راکړي.
د خیبر پښتونخوا د سواز زلې د جینکو د یو سرکاري سکول استاد ګلی خاندانه وای کله چې په 2008 کال کې طالبانو د دې د سکول د سوځولو هڅه کوله نو دې په خپل مخه ونیوله.
جون 2008 کې د سکول ما به ښکله وکړه چې شکر ته یې هغه ډېر خراب حالات وو. زه به هغه پسې راوتم مې چې د سکول مسې دی ما اوسې دی په هغه سکول کې دی نو اوس هم په هغه حالاتو کې دی اوس هم لکه غیر یقیني حالات دي.
ګلی خاندانه وای د سواد په مټه تحصیل کې د جینکو یو سرکاري پرایمري سکول داسې هم دی چې په 2008 کال کې په ماټر ګولو لګیدلې وو او تر اوسه په پوره ډول نه دی جوړ شوی.
ماټر ګولی لګیدل وی نو شیلټر چې دی نو هغه دومره سوري شوي دي کنه کله باران
د سواد تعلیم محکمې تر مخه هلته د 2008 نه تر د 2009 کلونو په منځ کې 170 سرکاري سکولونه په بارودي موادو او ماټر ګولو ړنګ کړل شوي وو او د ځینو لرو پرتو سیمو سکولونه لا هم په پوره ډول نه دي رغول شوي. د سواد پرایمري سکولونو د اتحادیې یو مشر نواب فرید مشال ریډیو ته وایي د 2009 نه تر د 2010 کلونو په منځ کې په ټول سواد کې تعلیمی ادارې د وسلوالو په نخه وي.
زه خو به د ټیچر ده وایم چې ډېر زیات سخت وخت وو د ماشومانو دپاره او خاص کر بیا د نو ماشومانو لپاره په دغه حالاتو کې دا یو طرف ته د ترهګرۍ سره مخ او بل هغوی باندې د سکولونو دروازې هم بندې کړی شوي وي او بل عام حالات هم داسې سازګار نه و. نو ډېر زیات سخت وخت و، په هغه وخت کې ډېر زیات ماشومان چې دي هغو سکول پرېښودي چې هغه دوباره سکول ته راستون نه شو.
په تېرو کلونو کې نه یوازې په سواد بلکې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم ګڼ سکولونه په وسلوال بریتونو او د پوځي عملیات پر مهال ړنګ شول چې ځینې لا هم غیر فعال دي. د بره جنوبي وزیرستان د تیارزی تحصیل یو اوسیدونکی انیس الرحمن مشال ریډیو ته د خپل سرکاري سکول پاړه وایي،
تقریبا ما تین چار سال په سکول کې خپل سبق ویل دي، بالکل ما چې بالکل ډیمیج شوی دی، ختم شوی دی، کنه تاسو نور داسې نور ما ډېر ځینه کتلی چې په هغې کې سکول وال بورډ لګېدلی و، لې دغه سې والګرافي به شوې وه، په هغې کې به ډیمیج و، په دغې اپریشن کې به د ایمرجنسي به ټول سیستم سره ګاډ وډ و، مطلب بالکل داسې ما ډېر ځینه کتلی چې په هغې کې سکول سره ډیسټرب شوی، تعلیمي ادارې سره ډیسټرب دي.
د پاکستان حکومت په جنوبي وزیرستان کې په 2009 کال کې د راه نجات په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې له وجې د سیمې ډېر خلک بې کوره او کډوال شوي وو او د نښتو او ناامنۍ پر مهال سکولونو ته هم زیانونه اوښتي وو. د جنوبي وزیرستان د بشري حقونو یوه فعاله رضیه مسید مشال ریډیو ته وایي، ډېر سکولونه لا هم غیر فعال دي او لا هم د امنیتي مسلو له وجې هلته استادان کار نه کوي. تعلیم د وسلوالو حملو نه د محفوظ ساتلو د نړیوالی ورځې په تړاو ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه ورکړي دي. د دې ورځې د لمانځلو مقصد یې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاتول دي چې باید په جګړو او نښتو کې تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو ته څه زیان ونه رسي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د شانګلې د سرکاري پرایمري سکول یو استاد شجاعت علي مشال لړیو ته وایي چې په تیرو نامنیو کې په شانګله کې په سکولونو حملې کمې شوې دي، خو په مجموعي توګه نامنۍ هلته تعلیمي پرمختګ ته زیان رسولې دي.
د
روان کال د مئی په 15 د شمالي وزیرستان په میرلي کې یو احتجاجي لاریون تر هغې وروسته ترسره شو چې د مئی پر 20 شپې مهال وسلوالو د میرلي په موسیقي او هسوخیلو کې د نجونو د دوو سرکاري سکولونو ودانۍ په بارودو والوزولي. د تعلیم محکمې د چارواکو تر مخه په دغو دوو سرکاري میډل سکولونو کې تر 500 زیاتې نجونې زده کوونکې وي. د خیبر پښتونخوا د پېښور د مترې د یو سرکاري پرایمري سکول استاد خدیجه بیبي مشال ریډیو ته وایي، کله چې د یوې سیمې امنیتي حالات سم نه وي نو کورنۍ خپلې لوریانې سکولونو ته نه لیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې یو چارواکی فرید خټک چې وړاندې د پرایمري او ثانوي تعلیم صوبایي ډایرکټر هم پاتې شوی، وایي دوی هڅه کړې چې د صوبې هغه ټول سکولونه بیا جوړ او فعال کړي چې د نامنیو په پیښو کې ویجاړ شوي او یا هم وران شوي وو. بلخوا د روان کال د مئی په 3 په کورمه کې د 4 استادانو د وژنې د پیښې وروسته هلته امنیتي حالات خراب شول او سکولونه د څه وخت لپاره وتړل شول چې وروسته ځایي خلکو د دغو سکولونو د پرانیستلو لپاره 100 واری مظاهرې هم ترسره کړې.
پښتونخوا کې په سکولونو بریدونه په دغه اړه مو د فرخند اسد ځانګړی راپور اورید. او په پاکستان کې د میرمنو لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یو ان وومن په بلوچستان کې یو داسې پروژه پیل کړی چې میرمنې په غیر روایتي څانګو کې کار او فعالیت ته وهڅوي. د یاد ادارې چارواکي وایي چې د دوی هدف دا دی چې د بلوچستان میرمنې په هغه حکومتي ادارو کې فعال ونډه واخلي چې ښځینه شتون پکې کم دی. په دغه اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې و.
د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وای د کوټي په ګډون یا د بلوچستان په څلور ضلعو کې داسې پروژه پیل کړې ده چې میرمنې په ځانګړې توګه انتظامیه او عدلیه کې کار کولو ته وهڅوي. د دوی په وینا په کوټه، لورلای، نصیر آباد او تربت کې دا پروژه ځکه په کار اچول شوې ده چې په بلوچستان کې میرمنې په انتظامیه او عدلیه کې د نورو صوبو په څیر مناسب شتون نه لري. د یو این وومن بلوچستان د قانوني چارو پوه خلیل خان د سپتمبر پر اتمه مشال رادیو ته وویل چې دا دوه کلنه پروژه وار له مخه پیل شوې ده. نوموړي د جرمني په مالی ملاتړ د ترسره کیدونکې د پروژې د ځانګړي هدف په اړه وویل
په پولیس کې چې دین د زنانو پریزنس او تابن ډیر کم لیدلې، په لیویز کې د زنانو پریزنس تا په جوډیشری کې ډیر کم پم پریزنس لیدلې. نو د وخت دا تقاضا ده، د وخت دا نیډ دی چې په دا فیلډز کې دا نان ټریډیشنل فیلډز چې دی خاص کر دا جسټس سیکټر انسټیټیوشنز په دې کې دا فیمیل لیبر اور دا فیمیل امپلائمنٹ شدی نہ مجھ زیادہ کو کہ یو داسی یو لا اینڈ آرڈر سچویشن راس یا یو جرم سوئی نو اغا زنان ابلاڈ سی اغا زنان دا کیس ڈیل کی.
خلیل خان ویل حکومت په ټولو سرکاري ادارو کې د میرمنو لپاره 15% برخه بیله کړې ده، خو د د پوینا که څه هم د دوی په هڅو په پولیسو کې دا برخلص فیصد ده، خو بیا هم د میرمنو لخوا مناسبه لیوالتیا نه لیدل کیږي.
مشر پټانو کې یا لیویز تھاناس والا یا پولیس تھاناس والا پاغه کې د زنانو د پس انټریکشن د پار میل ناشتي دا خپل بذات خود ډیر لوی وایلیشن دی د پرایویسي غا د زنانو سره خدا نه خواسته ک یو د تشدد کې سوي آیا تشدد هغه ذهنی جسمانی یو جنسي تشدد جنسا وي نو هغه زنانه بجای د دغه چې یو مردانه لیویز افیسر تورسي نو دا مجدا فلوي چې هغه زنانه یو فیمیل افیسر تورسي او خپل ګرد بیان ریکارڈ کی.
خلیل خان ویل چې دوی پادی اړه لز د کونکو او د ټولنې د هرې برخې له وګړو سره د ناستو ترڅنګ د وار له مخه موجودو قوانینو د عملی کېدو او لا نور اړوند قوانینو جوړېدو لپاره هلې ځلې کوي. په پاکستان کې په 2023 کال کې د ترسره سوي سرشمیرنې له مخې د بلوچستان ټوله آبادی نږدې 1.5 کروڑ شودل سوي ده چې تر نیمایي څخه کم پکې میرمنې دي. بلوچستان د رقبی له پلوه د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده، نو ځکه یې زیاتره خلک په لری پرتو او کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د دې له کبله په ځانګړې توګه میرمنې عصري او شاري ژوند ته لاسرسی نه لري. د میرمنو د ځواکمنتیا لپاره د کارکوونکي غیر حکومتي سازمان عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین خلجی مشال رادیو ته ویل د بلوچستان په څیر صوبې لپاره داسې پروژې بیخي د هرکلی او ستاینې وړ دي. د د په وینا د بلوچستان په څیر ټولنو کې همداسې کارونه او هڅې کولای سي چې د میرمنو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. علاءالدین خلجی ویل دوی هم په دې پروژه کې لا یو این وومن سره همکاري کوي او نتیجو ته خوشبینه دي.
د زنانو په اکربلی یا د نارینو په زنو کې په مطابق دا یو شی دی چې پولیس ته چې کومه زنانه یا پولیس سټیشن ته چې کومه زنانه ولاړه سي هغه ډیره بده زنانه ده، یا که هغه عدالت ته ولاړه سي هغه بده زنانه ده. نو دغه یو تاثر به د انسانانو د ذهنو سره مشباسو چې پولیس سټیشن د زما استاد معاشرې یو ډیر اهم اداره ده چې د انصاف رسایی کې د ډیر اهم کردار دی. نو په دا کې که زنانه موجود دی نو زنانه د زنانې په مسله باندې ډېر کار کوي سي او په بیغمه طریقه باندې یو زنانه خپل مسله و شزه ته یو زنانه ته پېښوي سي یا د عدلیه او خاطر راسي. نو ځکه دغه یو ډېر مفید پروګرام دی.
علاءالدین خلجی ویل د عامه پوهاوي لپاره به د یونین کونسلو په کچه داسې کمیټې هم جوړیږي چې میرمنې پولیس او د قانون پوهانو استازي پکې شامل وي. د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي وای په کار ده چې د ریاستي ادارو په سرپرستی کې دا صحت وسی چې د میرمنو په اړه منفي ذهنیت بدل او د هغوی ټول جایز حقونه خوندي کړل سي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د روانې میاشتې پاتمه نیټه په پېښور کې د ایډز او ایچ آی وی ناروغۍ په اړه د پوهاوي په اړه یو سیمینار وشو چې پکې ډاکټرانو وویل چې په پاکستان کې له نیمایي نه زیات کیسونه له پنجاب صوبې څخه را روان دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام د شمیرو تر مخه په صوبه کې له شپږو زرو زیات د ایډز ناروغان رجسټر دي، خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه دا شمیرې ناسمې بولي. تفصیل عظمت علی شارک.
دا ستمبر په اتما په خبر کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورکولو یو غونډه تابع کړې شوه. د پېښور اوسیدونکي محمد خان د لسو کلونو راسي د ایچ آی وی په ناروغۍ کې اخته دی. نوموړی د ایډز او ایچ آی وی د ناروغانو د درملنې په سنټر کې کار هم کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې د معاشرې د محدودیتونو او د ناروغۍ د څرګندونې د یارې د ایچ آی وی ناروغان نشي کولی چې خپل علاج وکړي، نو هغه ناروغان علاج ته راوستل ورته د نورو خلکو په نسبت اسان وي.
مونږ چې هغه سره 15 منټه کینو نو هغه به مونږ مطمئن هم کو، هغه به دوایت هم تیار کو، هغه مینټلی سیټ هم کو. که یو سړی مینټلی ډسټرب شوی چې یاره دا خدا سي بیماری چې زه اوس مرم نه، مرګ په نیټه دی، مرګ نه په بیمارو دی. مونږ ته بالکل دا اگزامپل ورکو چې زما دا تقریبا 10 کاله شو، په دې 10 کاله کې چې دی نو ماته اس قسم د مسئله نه فیل شوی، نه راغلی دی. ولې مستقل زه دوایي خورم، ډیلی یو ګولې، دا اس قسم د مسئله ماته نشته.
روغتیا پالان وایي هیومن امیونی ډیفیشن سی وایرس یا د انسان د وجود د مدافعتي نظام د کمزوري وایرس د ویني او نورو داخلي رطوبتونو لارې بدن ته ننوځي، او که پر وخت یې علاج ونشي نو اکوایرډ امیونی ډیفیشنسی سندروم یا ایډز ناروغي ورسخه جوړیږي چې بیا علاج شونه نه دی. خو اوس داسې وایرس ضد دوایانې موجود دي چې په وجود کې د جراثیمو د تعداد زیاتېدو او د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي. خو روغتیا پالان وایي که پر وخت یې وجود کې د ایچ آی وی د جراثیمو مخه ونه نیول شوه نو هر عمره د ایډز سبب کیږي چې مرګونی ناروغي ده. د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر یاسر حیات مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې شپږ 50% ناروغان د پنجاب صوبې دي.
موږ سره ټوټل فګر تقریبا 260,000 دی، 250 ان بټوین 250 and 260,000 دی ایچ آی وی پازیټیو پیشنٹ دی. کم چې زموږ نیشنل ایم آئی ایس باندې رجسٹرڈ دی، هغه کې ریشو وایي چې موږ ڈسٹریبیوشن وکړو نو هغه کې 56% د پنجاب دی، 8% د کے پی کے دی، 8% بلوچستان دی اور ریسٹ آر آف سندھ. ایچ آئی وی کے انڈیپینڈنٹ سورسز مطابق نہ نمبرز دا گورنمنٹ نہ زیادتی دے سر مونگا اگری کو ایڈز نہ لگ واپس لگ گران دی، حالانکہ اس علاج موجود تھے نہ غیر موجود دے کیوں رہی نشتا لائف لانگ ایچ آئی وی وائرس پستا سو جسم کی موجودی.
خیبر پختونخوا کی دا ایڈز لپارا کارکون کی داری ایڈز کنٹرول پروگرام دیو سیڑنی ترمخا پا تیرو یو کال کی دا ایڈز دا ناروغان پشمیر کی زیاد والے راخلے. یاد ادارے پخپل رپورٹ کے ویلی چپا صبح کے لشپا گزرو زیاد کسان دا ایڈز ناروغی کی اخت دی، چپکی د ټولو زیات یا ول سوا او سلویخ د ایچ آی وی ناروغان په پیښور او ات سوا در سلویخ په بنو کی دی. د اداري یو غړي شبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې پراتون کې وخت کې په صوبه کې د ایډز د مخنیوي نور سنټر هم پرانیزي.
کمینګ ټایم کې به زموږ ټوټل 13 سنټر شي. د 13 سنټر چې دی په دې کې د سنټر ریډي دی، خو لږ غونډه سر کمیری پکې د دوایانو پوره کیږي ځکه نوی سینٹر اسٹیبلش کی نو لگ ٹائم گواڑی مطلب ایک اس لگ رینوویشن شروع دے او پر ڈور اسٹیپ پانے با مطلب کلی کی با مریض تا دوائی ملاوے گی چے کم زی سر نیئرسٹ نزدے سینٹر وی التبا وزٹ کئی.
د نیشنل ایډز پروګرام د یو سیرن تر مخه د ملک په مختلفو سنټرو کې 2,08,000 خلک د ایچ آی وی یا ایډز په ناروغۍ کې اخته دي. خو د صحت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د غشمیرې ناسمې بولي او وایي چې د معاشرې د محدودیتونو او د یری د لاسه ناروغان خپل ځانونه نه رجسټر کوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو هسپتالونو ته د جولای 14 مراسله جاری کړې وه چې د هر قسمه آپریشن نه مخکې به ټول ناروغان د ایچ آی وی، ایډز، هپټایټس سی یا د تور زیړی ټیسټونه کوي. د محکمې په وینا چې د فیصله د ایچ آی وی او ایډز په کیسونو کې د زیاتوالي له وجې کړې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
از مدل شهر پور مورید او د خیبر پختونخوا نگران حکومت په صحت کارت مکمله ویډیا درملنه د مکمله ویډیا درملنه ختمولو پریکړه کړې ده. خدا فیصله هم کړې ده چې هغه بیوزل خلکو ته مکمل بشپړ علاج کوي چې ګډه تر یو دیر زره پوری وي او یا بنظر انکم سپورت پروګرام کې رجسٹر وي. خولس حکومتي پریکړه نه سم بللې وای په دې ګرانه کې د سہولت اخستل د منلو وړ نه ده. نور تفصیل شبیر احمد جان را.
دا صحت پاڑا دا خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی مشیر پروفیسر ریاض انور خان دا زیارت پر ورځ یو مطبوعاتی کانفرنس ته ویلی دی چې د کابینه لخوا منظور شوی فیصله مقصد تر یو دیر شوزر روپو میاشتې ګټون کی غربت ځپل خلکو ته ګټه رسول دی. هغه ویل چې د صوبې باقی پاتې اوسیدونکو به د خپل وس او توان مطابق په صحت کارت باندې د علاج پیسې ورکوي او سبا ورسره حکومت منی. خو اولس نگران حکومت دا پریکړه د صوبې ګرانه ځپل اولس خلاف بلی. محمد شاه چې پیښور پوهنتون کې د پښتو څانګې زده کوونکي دي مشال لیړو ته په دې باب لوایي
ظالمانه فیصله کړې ځکه دې طرف ته کوښښ مونږ ګورو ډېره زیاته مهنګۍ ده. خلک د خپلو کور خرچه نشي برابرولې. دوی چې دا کومه کټیک دي ورسره دغه کړې ده دا بالکل ځین چې دا د قوم سره چې کوم دی مزاق دی او حکومت ته دې ګرانه کې دي عوام ته نور هم سهولت ورکړي نو هغوی ته شته سهولت چې کوم دی هغه تیالي د صحت کارت چې کوم زور حیثیت نو فکر دی چې هغه بحال په بحال پاتشي په حکومت دی قوم لور کړی د ګران حکومت ته مهرباني وکي دغه سہولت ته دخل کو نه نالي.
حکومتي چارواکي وایي چې داسې کول سره به د صحت کارت پروګرام نه غریب پولیس تر ډیر مودې ګټه ترلاسه کړي ځکه دا وخت په صحت کارت پروګرام باندې د صوبایي حکومت د کار شوخه یو کم سلويخ ارب روپے لګښت راځي. خو یو دی اړمار اجمل خان وایي چې واځي د صحت کارت پروګرام کې ورته لګ اسانتیاوي وو باقي د ګرانې له وجې ژوند کول ډیر ګران شوی دی نو هغه هم اوس ختميږي. باید حکومت زور حالت کې صحت کارت بحال وساتي.
ډیر زیات ګرانی ده اوړو وړي چې هر یو شی قیمت ګوره اسمان سره خبرې کوي کته لګوره هر یو شی نو غریب سړی ته ډیر ګران ده. نو موږ زمونږ دا مطالبه ده د دې موجوده حکومت د نگران نه د صوبې چې هغه زور حیثیت د صحت کارت والے سره بحال پاتې شي نو دا به د حکومت ډیره مهرباني وي ځکه چې ډیر ګران ګرانی ده او دا د غریب سړی په لښ په 50-50 روپیا کې بندا دا وړو فیسونه داخل کی کجامه پیزارو کی کسو کی.
حکومت وای مقصد د بیوزل خلکو مرسته کول دي او وای دا سہولت په اوس د بنظر انکم سپورت پروګرام په بنیاد ورکول کیږي چې پکې یو دوا درې سلور او پنځه کیټګری ا درجه باندې جوړ کړی شوی دي. یو دوا او درې درجه ولې ته به 100% ویړیا علاج ورکول کیږي او دا هغه کسان دي چې درې زر نه تر یو دیر زر پورې د میاشتې آمدن یا تنخواه غلي. سلورم درجه ولې هغه دي چې تنخواه یا آمدن یا د میاشتې تر او در زر روپو وي دوی به 100% فیس ورکوي او دا خو د صوبې 20% آبادی جوړیږي. پنځمه درجه هغه ده چې د دوی میاشتنی آمدن شاوخوا 3500 روپۍ دي او دا د صوبې 14% آبادی جوړیږي او دوی به 50% پیسې د خپل جیب ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف په خوانی حکومت لخوا دا منصوبه په کال 2014 کې پیل شوی و. لومبه مرحله کې د صوبې 3% آبادی ته وو چې وروسته په کال 2019 کې ټول صوبې ته وغځول شو ولې د هغوی د حکومت ختمېدو او نگران حکومت راتلو وروسته د مې میاشت راسي د پنګو د شول لوجی سلور واره صحت کارت پروگرام وزنډول شو او بیا شروع کړل شو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
او سرزو د پکتیا ولایت گردیز خار ته چرته چی د همدی او نور ولایتونو د شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د نختر دودیزه کلنې مشاعره جوړ شوی و. د مشاعری ګډونوالو لاړوندو چارواکو غوښتلي چې د خلکو د فکرونو د روښانولو او د هغوی ترمنځ د باور او یووالي د ډیریدو په خاطر دی د کلتوري فعالیتونو مادي او مانوي ملاتړ وکړي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلې نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلې نه لفظ بې مانا شو نه مانا نسا ختلې یو تا نسا ختلې دا یو ما نسا ختلې.
دا د پکتیا په مرکز گردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې له ځایي اوسیدونکو سربیره پوکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاده مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یوه ښه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوږمن ځازي مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول، او په ضمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوالو سره مونږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه مونږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړې او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانده وای چې په سار کې کیسه سامه کوي مګر لکه یې کغوي لکه د کلي ملک یو نیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ له ستوري طرف کی لکه د کلی ملک.
د یادونه ورده د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په شان د دې هیواد په سویل ختیځو ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار په نوم کلنۍ مشاعرې دود دي چې د افغانستان سربېره ځینو کې د کوزې پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده. بدلتا حالات بدلیگی را بدلیگی. مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے هم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو. موسیقی